سره ټینګوي. اسرائیل په 1909 اویم کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې چې دا موافقه یې تصدیق کړې. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د منځني ختیځ د دغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure.
دی وی دا موافقه دی ولا سولیز امن او هوسا منځنی ختیځ جوړېدو پر لور د پاموړ ګام دی. اوس چې دا یې خیمات سو زه تمه لرم نور عرب او اسلامي هیوادونه هم د عربي متحده اماراتو لاره تعقیب کړي. ولسمشر ټرمپ ویل د سیمه له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی پر اتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې، ګرځندوی، مستقیمو الوتنو، امنیت، د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقې لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه دا موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال شوی سیمو د الحاق پلان به ځنډوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې لا استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلی یو.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار داده چې کورنۍ
په زرپانه کې به لنډه کیسه خورینګ غواوري.
د دواړو د مجلسونو، د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نوري دي. دوی د ژوند آینده او د خپلو برخو په حق له خبرې کولې
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزي نظم واوري. لاله جان عشق څه دی؟ جانی عشق نوم د جنون دی، عشق د خدای په لور تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان کابل څه دی؟ جانی خار د رنگینیو، دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لاله جان بوډا څوک دی؟ جانی چې د ژوند د تیر.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگونه د بدلون په حال کې دي، خو هغه ټولنې بختورې وي کوم چې د خپل فرهنگ په اصلاح کې شوري ګامونه اخلي. دریمې درجې ټولنې فرهنګي بدلونونه او يرغلونه زر قبلوي، خو کچري له فرهنګ سره شوري او دقیق برخورد وشي نو ښایي د فرهنګي يرغلونو او د فرهنګ د لمنځتګ مخه ونیول شي. په بل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر تاریخي آثار او ابدات د مورچلو په توګه کارول کیږي. د روزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم تاییدوي او د غیچاري اندیښمن کړي دي. شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
د روزګان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزي. د روزګان یو شمیر فرهنګ پالان وایي په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي آثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیل اړخونه لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالیږي.
د اوسنۍ جګړې لامل هغوی زیات ځان موندلی دي، ځکه البته د دوالو تر څو د خاطر خپلوي کې د جنگ لپاره خبر نیول کې خپلوي باندې بمان وریزم دا وات خو من دې څخه هم دارنګ مرمه پر استعمالیزم او کچيري دا لړۍ دوام وکړي اشکر خبره ده چې د روزګان یو څخه اساس شي د ټولو څخه او تفاقو عربه په دغه جنگ کې بلاس خورخو
شجاع د جګړې لشکيل اړخونه غشتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 164 تاریخي آثار او لرغوني ځایونه موجود دي چې مشهور د سلیمان تخ بابا غر، کاپیر کلا او بوزیچا ده. د دې ریاست مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو ځلي له مرکزی ادارې سره خپل اندیشنې شریکې کړې دي.
په ډیرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپیر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپل دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثار او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول یې مراد کړي دي. نوموړي په یو شمېر سیمو کې د تاریخي آثارو د له منځه تلو پړه پر وسلوالو طالبانو راچوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مرچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو راچوي. اورزګان کې دا مهال ډیر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي.
لوبی د انساني ژوند همره مخینه لري. د انساني تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوبی رامنځته شوي، ځینې پالل شوي او ځینې بیرته له منځه تللي دي. دا چې لوبی څه ارزښت لري راځي وګمې جبر خیل ته وکشو.
د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبی کړي دي. د لوب تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خو دا چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبش وایي چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا 6000 کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوې او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړی دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو هم دا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را پدې خو عدالته لوبي کیږي. مخبل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمېر لوبي چې ماشومانو به کولی ځینو ته پراګبازی، گاټی پرګبازی، گاټی، غورسی او د سینور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصرفیات سره رنگ ته چوي دي. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنۍ یو زیات مصرف کړي دي چې ځینې لوبي نکي
ساز رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي. دی وایي چې د ماشومانو په خوانې لوبې تر اوسنه یو ډیری ښې دي، ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاده فضا کې لوبې کولې او تر ډیره به فزیکي فعالیت پکې کېده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروفوي او هیڅ ډول فزیکي فعالیت نه ترسره کیږي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سر څېړونکی میرزا محمد لودین څخه مو پوښتلې چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی؟ هغه وایي
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډیر یا دغه لوبي ډیر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډیر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دی ډیر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډیر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغسې ټولنیزېدل دی زده کوي له لومړي ځل لپاره. وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو عنصرو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د ده دپاره د کوچنیانو دپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال زور مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزولو سره له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي دی اشنا کېږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محل د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزولو سره اشنا کېږي، د دې ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دی مختلف شکلونه دی ټیپونه دی کرکټرو سره مخامخ کی او یو بل زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډیره په زړه پورې او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلې بڼه باندې ثبت شي تر څو د مرګ له ګواښه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم مختلف ساحو کې مختلف بڼې لري چې هر ځینې وختونه مثلا د کرکټ مفهوم دی، په ځینو کې فوټبال چې دغه والیبال دی دغه لوبې دي چې کوچنی هلکان هم سره کېږي، توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو ماحولو کې موږ ګورو. بالاخره د دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلېږي هغوی راوځي او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډیر تحقیق او څېړنه وشي زه فکر کوم چې دا به ډیر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هیریږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډیر لرغونی دی او هر سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکي ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجود دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خدای پاماني کوي، اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسد الله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي له پوهنتون نه مثال لیسانس دکتورا یا ماسټری چې کوي له هغې وروسته مطالعه نه کوي، علت یې تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. زما په خیال باندې د دې لپاره چې د
کتاب سره مینه پیدا سی، د کتاب لوستلو عادت پیدا سی. په کار داده چې کورنۍ خپل اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي، او په دې ډول به کتاب دی کورنۍ ژوند او دی عادي ژوند یو لازمی جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي. خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب ونه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لږ لرو. کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یي. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا یې پوښتنه وکړه، دا تعلیم یافته کسانو، تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي یې ویلي دي، چې لیسانسه دي، چې ماسټري یې اخیستې دي. نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهوي. د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډیری چټکۍ سره نوي کیږي. پخوا زمانه نه ده. پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو، هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب و، هغه به مهم کتاب و. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کیږي. نو که یو څوک لسانسه یې ماسټري ولري، دکتورا واخلي او په ډیرو ښو نمرو فارغ سي، بیا هم که دی کتاب ونه لولي او خپله علمي هڅه جاري ونه ساتي، نو دی به په ډیر لنډ وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفادې وړي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیږي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم و، فاکولتې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي صنعت کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنې منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي صنعت لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کیږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خوند یې، هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډیر ښه لوبه ده، کرکټ ډیر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي. خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفته هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چون مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه به فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې گزاره نه کیږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا ورا مطالعه وکړي، هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی. انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیره عالی خبره ده.
دا ډیره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پرې دامه نسی ورکولی. منظور مې دا ده چې کدای لساره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوخت دي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنې د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوش او رنګین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټری کړې او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازو قمینوالو دغه سندرې خوښي کړې دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګې خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري هلو ځلو مرکه کړې. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہے ما دا پورے نہ پیدا ہے ما بچے زدا ہوائے ما ز سمر قیمتی ما او پیاون تو زخی ما پیاون تو زخی
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووتئ او په لږ وخت کې مو په بازو کو اوریدونکو باندې ځان منلو د دراس پس کې دی.
کم یو فن چې کیږي او فن سره فکر یوځای شي، نو هغه فن یو په دوه شي. لکه جدت، هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی، لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو لوړ فکر لري. هغه فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زه راغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه. ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه. ما داسې انداز راوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوي، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې، ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کیږم یا بازوق اورېدونکو دې ته متوجه کیږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپینه رنگونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان د انقلاب خبره کوي. نو هغه با خام خداسي سکري چې هغه چاني وي کړي. نو زه هم یو انسان يم، زم سندر اورم. نو هم دا فکر ما وي چې یاره زدين زتنګ شوما دا خلک به تسنتنګي چې زه سو فالو کوم. علي عظمت یو لوی راک ارتست، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر خپل انداز سره کمالات کړی دی په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې مونږ کدا سيو کې چې راک اند رول سره صوفي او زيو دا به څنګه جانر جوړي. لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډیر لارې دي. لکه صوفي بل یو لار ده او راک اند رول یو بل لار ده. نو د دې انټروډکشن په پښتو موزیک انډستری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر هم خوښ کړل چې هغه تر اوسه پورې په پښتو موزیک انډستری کې چا هم نه وکړ. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی و. خو په دې کې هند کې ډېر کار شو او پنجاب کې ډېر کار شو او پښتنو کې بالکل نه شو. نو دغه لار په زور نه جوړي باید کما ته خلک وو چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي او ما څوک کاپی کړي نه دي دا غلا په زما ذهن ته پخپله باندې لیدله
علی بابا خان ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسو د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلی و او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي پیسې در سره نه وي او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه خو اوس چې زه ګورم د روسته سو سندره چې تاسو راغلی لکه هوره ده بس هوره ده تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علی بابا خان په 2013 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي نو ما ټوپک خرڅ کړو ما دا هم خبره کړې و چې یو لخت زما لپټاپ وو بل ته لخت زما د خوښي ټوپک ما سره بیا مې وی چې فن د ټولنه لوی شوق دی نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري وو نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم نو ما ټوپک خرڅ کړو او باغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله اډیو ویډیو بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند او وینځه ده توره ده په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرف راځي زه په موسیقۍ کې نه د چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک ډیر کار وکړم زما سټ اپ دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي زما ملګری دي موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا غي ټول خرچه زبرداشت کوم مصرف کیږي خرچه کیږي خو بس سلک ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شینو بس ما د پښتو چې کم خدمت ته اخو با کزه ټول عمر کوم نو ختم من شي خو که مجبورای د پیسو د وجه پاتې د پښتو صرف زمانه ده تر هر افغان بچی ده تر هر پښتون ده نو بس به ته پويشا او کارې پويشا
علي بابا خان ستاسو احساس د پښتو پوړان دي د پښتنو پوړان دي ډیر عالی دي او زورته د قدر بستر ګورم کده راته وای چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینری ماسترین کړی ده او اوس مو پی ایچ ڈی تا پکې مټران غختی او ور سره د سی تجارت هم کې او موسیقۍ ته هم تاسو کاپی وخت ور کړی دی دغه درې واړه تقریبا متضاد سنپونه دي دا چې څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره
کزه سندرغاړې ما زه یو انسان هم کور لرم یار دوست لرم نو دغه سیزونو د پاره بخامخه ته منډه تړله هم کې تب کاروبار هم کې تجارت هم کې تب پیسې پیدا کې مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي ډیره ګران شي خو بیا هم منیج کی ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نیوي موسیقي یو موډ غوړي چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرې دم راځم موسیقي کوم ما په فکر داده چې موسیقی هم ډیره زیات ضروری ده خو زندگی به هم تیرې نو زندگی چې تیرې نو خامخا منډه تړه به هم نو باید که انسان به ډیر هم یو شوق لري خو هغه به زندگی تیرولو لپاره یا د خپل شوق پوره کولو لپاره دا غ شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي او سبق وایل چې کم دی دا وسره ګران دی الحمدلله ما دا سی برخه پوره کړی دي چې اوس ما ته پکې دا نه پرابلم نشته نو سبق وایل ما دا خبره کوله چې کم برخه ضروری وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی اوس تجارت ته زیات وخور کوم او موسیقی ته زیات وخور کوم نو موسیقی خود مود سیز دی چې کله موډ نو کوم
خان تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کې دې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لګ زمزمه کی
ادم مخ په کفرستان کې تو بغار استرګي ګرزم دا په هر طرف پتا کې سلا چار سترګي ګرځم ستا د مخ په کفرستان کې تو بغار سترګي ګرځم
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له غو ریالیست لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلې دي هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثره موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي د زرپانی په نننې پانه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګا زموږ همکار وګمجبار خیل کوي
زرپانه خورینګه ملګری خو ډیر خواګوي په تیر بیا د وړکتوب ملګری زمنګ خويندې مایندې دنجونو او خزو ترمنز دې ملګرو توپته خورینګي وای مثلا وای پلانې د پلانې خورینګه ده یادا چې د پلانې او پلانې ترمنز خورینګي ده غوټي او سپوګمې هم داسې به د کلی په یو کوڅه کې اوسی دي د لاوړې وچې یو ځای به ګډیانې لوبولې یو ځای به چندروګانې کولې یو ځای به په ټالونو کې ځنګل یو ځای به ګرځېدلې او یو ځای به د کلی بار سرته حاجیانې بيبي کراتللې او له هغې سره به الف بي تي سپارال وستله وخت یې د غټي او سپوګمې دی وی بخچې د ګلانو غندې وغړې دي تنګه یې پیغلې او د اوبو دراوړل شوې مازیګر بدواړو منګی را واخیستله او د کلی د نورو پیغلو سره په دله ګودرته تللې د دوی د خایس هنګامي ټول کلی په سر واخیست د کلی د زلمیانو په خله کې پراته لغټي او سپوګمې بل خبره نه و د کلی هر زلمی به زاند د دې د مینې هر دم شهید ګاڼه خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوي وي د وړکتوب خبرې نه کولې د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي دوی د ژوند آیندې او د خپل برخو په حق له خبرې کولې د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تاودي تاودي مرکی کینی او پاتېږي او کله چې دواړه سره مخامخ شي یو پر بل مخ کې شي او ورته ووي د ناوی توپ کلی به زدر اغوندم لسره تر پخو بده په خپل غوتو سنگاروم او سری ډولې ته به خپل پورته کوم لو راز نه یو راز و چې د غټي د بخت غټا پرانستل شو او د کلی یو زلمی ته ورکړه غټي په کور کې ساتر شو خو سپوږ مې ور سره خپل تاګ را تاګ د پخوا بشد توت ساتم څو میشتي ورسته واده تیار شو لو واده نه څو ورځې د مخه سپوږ مې وغوښتل چې خپل خورینګ سره څو ورسته شیبي یو ځای تیر کړی هم داسې وشول سپوږمۍ خپلې خورینګې کړه لاړه د خپلې خوږې خورینګې په واده کې ډېرې سندرې وویلې ډېرې ونڅل ډېرې دایرې ووهلې او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه ویې نازوله په ډولۍ کې یې کېنوله غټې غټې مچې یې ترې واخیستې ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه خونن د سپوږمۍ د واده شپه ورسته کورې د خزو او نجونو ډک دی پیغلو ځانونه سینګار کړي رنګارنګ کالي اغوستي او په انګړ کې تودي تودي اوړي راوړي شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کیږي لنا به ډېرې پیغلې راتاو شیبي نوي کالي ور اغوندي څوک یې شونډې سرې کوي څوک یې کمڅه یې منځوي څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي څوک پرې عطر شیندي او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي غوټۍ د نورو رابلل شوو میلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایا د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه په څیره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې ناوې سر کته اچولی و او اوږده شیبه وروسته یې چې سر راپورته کړ سترګې یې په غوټۍ ولګېدې د ناوې په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې په سترګو کې یې سره ډېرې خبرې وکړې ناوې بیرته سر کته کړ غوټۍ ډوبي ډوبي سلګۍ ووهلې او هغه څه چې باید دې ترسره کړی وای نورو ترسره کول دې ته هیڅ چا ونه ویل چې راشه خپله همزولې او خوږه خورینګه دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه هو غوټۍ اوس هغه غوټۍ نه وه دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي دا ځکه چې غوټۍ اوس د یو یتیم ماشوم مور وه
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیال او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
کاظم خان شیداد کاظم خان شیداد افضل خان کشر زوی د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. ده د خپل وخت مروجه علوم ولوستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شایده له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شایدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل ورور محمد عابد خان په غوښتنه په 1221 هجري کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شایدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او بات ډیر ګړندۍ روان دی. د شایدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبا او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب کروڑه ده. کاظم خان شایدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غښتلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شایدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خالو خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکې د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شایدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګورېدونکو، دا هم د کاظم خان شایدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډېره درد آه فغان کړ، ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، چې گذرې نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شایدا درست په لا دوا دردونو ډک دی، شایدا درست په لا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډېره درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کويشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یوه نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانه وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. لالا جان وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه. وطن ژوند دی او جانان دی، هم په دې می پوخ ایمان دی. لالا جان جنت څه دی، جانی دا د مینې کور دی. د خپلواک اختیار احساس دی، ستا ارمان دی، ستا په لاس دی. لالا جان سفر څه دی، جانی دا بد بلا ده، په ژوندوني جهنم دی، شپه او ورځ یو شانتی غم دی. لالا جان هجر څه دی، جانی دا د ژوند شعور دی، دا د حسن جوړی دل دی، د احساس پور سی زل دی. لالا جان پښتون څوک دی، لالا جان پښتون څوک دی، جانی څه به درته وایم، پښتون وږی او نهر دی، در په در خاورې په سر دی. لالا جان ترهګر څوک دی، جانی دا سړی خواره دی، د پردي کورونو غله دی، دغه تور دی او کسر دی. لالا جان امن څه دی، جانی دا جنت جنت دی، دا خو سیل دی د کاونترو، هم د زرکو بېګرو، لالا جان وصال څه دی جانی دا د مینې قبر وصال مرگ فنا کې دل دی سا واته دال ګوګل دی لالا جان تسنیم څه شو
د خپل قد په سوري کې نمو دم شو د خپل قد په سوري کې نمو دم شو په تسنیم نشته دوا احسانو
لالا جان تسنیم څه شو جانی دومره تر خبر يم دارمان پورته دی تللې کړې دلې لړزې دلې لالا جان زوانی څه وی جانی دا د ژوند خواګوي د مستۍ په لار تلل وی د ګلونو کر کول وی لالا جان عشق څه دی لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لوري تلل دی پردي زړونه خپلول دی لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیخت کان دی بوډا داس یو سړی وی چې پر تیر د عشق پر لوي لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوې ښکلا ده سیاست فکر رڼا ده لالا جان آهنګ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنګ درد لره درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کې اکدم چې شین کی باغ کې ګل ګلاب وشرموي
په ما به تور لحد ګلزار کړي کدي زما لوینو وهل خالونه
لالا جان ټپه څه ده جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات دی د خوګمنو حکایت دے لالا جان جنگ چې څه دے جانی زور وبکی دل دی جنگ شکست او بیلات دے یو ته کم دے بل ته زیات دے لالا جان ژوندون څه دے جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت دے چې دا نوی نو قیامت دے لالا جان سوات بچوی جانی سوات تاله ترغه دے سوات حسین لر جنت دے او دا تا ته امانت دے لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بندوی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کې می دیره دی خوار پختون لجنت ګوري که په کور وی که په ګور وی لالا جان خال به څه وی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو لرنا وی سوی زړونو کې ښکلا وی لالا جان وړکه څه وی جانی وړکه زړه چاودون وی وړکه نیمه تماشوی لکه ماتا ای نوی لالا جان لور وی څنګه جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښتہ وی د وختونو اندیښنه وی لالا جان شعر څوی جانی زیر د الهام وی جانی زیر د الهام وی شعر وینې د زړګی وی شعر حسن او مستی وی لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورکوي سترګو جنگ کې چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تترې خبر نه ای ننګرهار کې مالت ته مرګ یې هم مزاحمت ته لالا جان جنې څوی جانی ژوند تر بغیر نه وی جنې خپل تخلیق کار دی د ارمان مینی پلار دی لالا جان شانګل څه ده جانی ټول غریبی ده د سرو سپینو توري دل دی د ظلموس کار کې دل دی لالا جان بے بو څه ده جانی ستا د ژوند کعبه ده د خوبونو شهزادګۍ ده د یادونو خاپیرۍ ده لالا جان غنی څوک لالا جان غنی څوک جانی زړونو کې باچا او غنی پلار د فلسفې او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب څه دی جانی د جنت باغ میوه ده شراب نور دی او سرور دی چې خیام هم پر مخمور دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی لالا جان اخبار څه دی جانی وخت خرابول دی اخبار مرګ او حادثې دی د وختونو جنازې دی لالا جان دوبۍ څه ده جانی کور د سرمایه دی د سرونو یو غوبل دی د سیمټو جوړ ځنګل دی لالا جان بوسه څه وی جانی ژوند ګلا کول دی بوسه مینه د ښکلا د ادمینو زړونو غلا ده لالا جان نو زه څوک یم لالا جان نو زه څوک یم جانی تروغ لیونه یې ته د خپل ځان په لټون یې د بابا د فکر یون یې لالا جان ته نو څوک یې جانی ستا پختون لالا یم لالا جان تنو څوک یې جانستا پختون لالا يم زمزدوري يم پختون يم د پختو لیلا مجنون يم